در برنامه حاضر چیا دارن. خوش آمدید سروان سه.
دیر منن نعیمی صاحب ستاره مشه قدرمن و اوریدون کو تاسته هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د پیل شویو خبرو په اړه څه وایي. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو تاندې څانګې او حقیقت سره پروګرامونو ته ځانګړې ده، خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د شار جوړولو او مزکو له وزیر وغوښتل چې د خپلو پروژو د اغیزمنتیا لپاره راپور وړاندې کړي. د فراه د پشتکو بې ځایه شوي خلک د امنیتي وضعیت ته ښه کېدو غوښتنه کوي، او هغه سعودي پیلوټ چې په امریکا کې درې تنه ووژل تر پیش مخکې پر امریکا انتقادونه کړي وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي چې امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته جواته شوی چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ خبري چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه بندي شوي وې پرون له سره پیل شوې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو د پیل په اړه وویل چې واشنگتن او کابل د سولې په اړه ډیر کار کړی او مشترک دریز لري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د شار جوړولو او مزکه په وزارت کې دندو ته باید اساسي بیا کتنه وشي. شاغلی غنی پرون ماشام د دې وزارت له سرپرست سره خبري وکړي او لس ورځې وخت یې ورکړ چې د خپلو پروژو د اغیزمنتیا په اړه راپور ورته وړاندې کړي. ولسمشر غنی ویلي چې د اقتصادي برخې لپاره شاري پلان د درک وړ نه دی او په انکشافي چوکاټ کې د شاري لید رامنځته کولو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د یو شمېر زورواکو لخوا د دولتي مځکو او شخصي جایدادونو غصب، د حکومتي ادارو له لوري د مځکو غیر متناسب ویش، غیر متناسب شاري پراختیا له اساسي ستونزو بلل کیږي. د فراه د پشتکو ولسوالۍ یو شمېر خلک وایي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشتو او خراب امنیتي وضعیت له امله 2000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. هغوی ویلي چې په نږدې دشتو کې په خورا بد وضعیت کې پراته دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک پرون شنبه د اعتراض په دود د فراه د والی دفتر ته ورغلل. د پشتکو اوسیدونکي عبدالسلام د ازادي راډیو خبري الته وویل چې که حکومت د هغوی وضعیت ته پام ونه کړي د ولایت مخې ته به ځان ته اور واچوي.
مدت 4 ماه که ما مردم زندگی دق
دی وای چلور میشته کیږي چې په لاسو کلیو کې وضعیت څه خراب دی. مالونه را چور کړل، کشتونه را وچ کړل، شزی او کوچنیان مو په تیشته دي. په خدای قسم ځان سوزوم.
شرای مردم اوار شده، با مردم زندگی نمونده.
د فراه د والی ویان مسعود بختور تایید کړ چې په پښتکو کې خلکو ته تاوان رسیدلی او بازار چور شوی دی، خو بختور د دې کار پړه پر وسلوالو طالبانو واچول او ویل چې په سیمه کې به ډیر ژر عملیات وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشهر جیمی فلای ویلي چې نړیوالې رسنۍ په ایران کې پر بهرنیو خبریالانو او خبری رسنیو بندیز او پر انټرنیټ د وضع شوي محدودیت له امله خلکو ته د بې پرې او دقیقو معلوماتو د رسولو په برخه کې له پیش شوي خنډ څخه اندېښنه لري. جیمی فلای د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخه راډیو فردا ته په مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو ویلي
Obviously we're very concerned about the targeting of our journalists.
مجدلته په فردا کې د خپل ژورنالیستانو په امریکا ژغ فارسی، بی بی سی فارسی او نورو نړیوالو خبری آژانسونو کې د خبريالانو په اړه چې لدې وضعیت سره مخامخ دي اندیشنه لرو. په وروستۍ اونیو کې د ایران په بیلو بیلو شهرونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر ضد مظاهرې وشوې. د حکومتي ضد مظاهرو په مهال د ایران حکومت په خپل هیواد کې پر انټرنیټ بندیز ولګاوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي هلته د خلکو مظاهرې له بهره تنظیم شوي وي او د رژیم پر ضد دسیسه وه. سلګونه کسان پرون شنبه د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لارو او سړکونو ته راووتل او له روسیې سره د ادغام د پلان پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کونکو د بیلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپایي اتحادیې بیرغونه پورته کړي وو. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د سختریزو یو څرک لګون کې ډلوي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې درې تنه ووژل په انټرنیټ کې د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد کړی وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن نقل قول خپور کړی وو. یو امریکایي چارواکي پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دغه سعودي پیلوټ تر پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ میلمستیا کړې وه او په لړ کې د او درو تنو نورو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه پورې د دې پیښې چې د جمعې په ورځ وشه د انګیزې په اړه څه نه دي ویلي. زمو شخله آزادی رادیو اوری په قطر کې د امریکا او طالبانو خبري پیل شوه. د افغانستان حکومت د دغو خبرو په اړه څه وایي؟
پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د صبح مذاکرات شروع کړي او تر خواله براکمی دی او پایله به اوربند وي.
د جمعیت ګوند یو شمیر غړیو د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه وکړه. په کندهار کې یو شمیر خلک د پولیسو له چلند شکایت لري، خو په غزنی کې خلک د لارو له خرابوالي شکایت لري.
50 مترای کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسه بیا اکسلریټر ورکاوي او اورز یې ډیر وي د ژوند نه بزور کړی د سړک.
په نړیوالو موضوعاتو کې د بیلاروس د ادغام د کالیزی پر ضد د لاریون حال درکو. همدارس دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت سره. د آزادی رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. همدارس د انټرنیټ لاله هم د آزادی رادیو خبرونه اوریدای شي او مطالبه لوستلای شي. د په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارس د فیسبوک لاله زموږ مطالب تعقیبولای شي. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. کوم تر اوسه لایک کړی نه وي، وسې لایک کړئ او له موږ سره یو ځای شئ. ساعت 8:08 شوې. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان حکومت وایي سره له دې چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د ګډون په اړه خبرې مخکې له وخته غني، ډاډ لري چې امریکا او طالبانو ته جوته شوی چې د سولې موافقه د افغانستان له حکومت پرته نشي عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان پرون په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه په خبرګون کې آزادی رادیو ته وویل چې کابل او واشنگتن د افغانستان د سولې په اړه زیات کار کړی او ګډ دریز لري. د دې موضوع په اړه د فرشته جلال زی راپور واوري.
ارګوای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په خبرو کې د توافق شوی چې کله د سولې خبرې پیلېږي تشدد به کمیږي او پایله به اوربند وي. د ارګوایان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ په مکررو خبرو کې دا تفاهم شوی چې له افغانستان د باندې به د تروریستانو پر پناه ځایونو تمرکز کیږي. مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د پایل پړه په خبرګون کې وویل
افغانستان او امریکا دوه هیوادونه دي چې مشترک ګټې لري او مشترک اهداف لري. موږ د سولې په اړه باندې مشترک کار کړی دی او په دې اړه باندې یو مشترک دریز لرو. پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کړي تاوتریخواله براکمی دی او پایله به اوربند وي او تر دې وروسته چې هر اقدام کړي هغه به د افغانستان او د امریکا همغږی باندې ترسره کیږي.
طواخان مینپال زیاته کړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د توافق سوی چې تر دې وروسته چې هر اقدام کیږي هغه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د همغږی پر اساس وي. واشنگتن پرون په قطر کې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړې. فرانس پرس او رویټرز اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې په دوحه کې د خبرو تمرکز به د تشدد پر کمولو، د بین الافغاني مذاکرو پر پیل او د اوربند پر ټینګولو وي. د وسوالو طالبانو یو ویان سویل شاهین په دیړه پر ټویټر له امریکا سره د خبرو د پیل د تایید ترڅنګ ولیکل خبرې له هغه ځایه پیل سوي چې درېدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګرام ته په خپل سفر کې دې ته اشاره کړې وه چې طالبان د یو توافق غوښتنه لري، خو وسوالو طالبانو لږ تر لږه پالني ډول نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. په داسې حالت کې به آیا دا وړې شړې شي؟ د ارګ ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا او په دوحه کې د وسوالو طالبانو سیاسي استازو تر مقررو خبرو وروسته سجدوبه وویل چې په اصولو کې توافق کړی او د سولې د موافقې تر رسمي لاسلیکه ډیر وخت نه دی پاته. هغه مهال د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس په حواله په رپورټونو کې وویل سول چې د موافقې د لاسلیک لپاره له دوحې یو پلاوی واشنگتن تنتبل سوي. خو د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې تروي حمله ورسته چې یو شمیر ملکی افغانان او یو امریکایي اسکر پکې وژل سول، ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبري بند کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جمعیت ګوند وی څنګه د ولسمشۍ د انتخاباتو د پایلو د ژر اعلان غوښتنه وکړه. د سید نور الله احمد په مشۍ د جمعیت اسلامي ګوند د څنګه پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د پایلو ځند د خلکو اندیشنې زیاتې کړي او د ټاکنو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري.
د سید نور الله احمد په مشرۍ د افغانستان د جمعیت ګوند و څنګه چې له دې وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند د شوراګانو د انسجام په نوم یې فعالیت کوه، په کابل کې د جمعیت اسلامي او د همپلو مدني ائتلافونو په نوم د ټاکنو او سولې په اړه یو خبري غونډه کې خپل دریځ اعلان کړ. د جمعیت اسلامي ګوند د دغه څنګه مشر سید ابراهیم احمد وایي ځینو کسانو د ټاکنو روان بهیر یرخمل نیول چې د خلکو اندېښنې راپارولې او د هیواد سیاسي او اقتصادي حالت زیان اړولې. ښاغلی احمد له ټاکنو کمیسیون غواړي چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې هر څومره ژر اعلان کړي.
ما خواهان هر چه عاجل اعلان انتخابات ریاست جمهوری هست.
من هر سمره جر ده پایلو ده اعلان غوختون کیو، زکه ده خلکو رزنه جوان ده اغیزمن کرده، پا تیره ده غریب و خلکو چی چغی خطلی ده.
په اینال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو تخنیکی چارې بشپړ شوي او لنومندانو هم هیله ده چې د کمیسیون په چارو کې خنډونه نه جوړوي بلکې په دې بهیر کې مرسته وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی کمیسیون سبا له ټاکنیزو ټیکټونو، سیاسي ګوندونو، څارونکو بنسټونو او نړیوالو څارونکو سره یوه معلوماتي ناسته ولري.
کمیسیون به په خپلو برخو کې معلومات وړاندې کړي. له ټولو نمایندانو غواړو چې د پروسې په وړاندې ونه درېږي او له کمیسیون سره همکاري وکړي څو لومړنۍ پایلې ژر اعلان شي.
ښاغلی سادات وایي له دغې معلوماتي ناستې وروسته به د ټاکنو کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف خپله پرېکړه ونیسي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
په کندهار کې ځینې خلک د پولیسو له چلند شکایت کوي، خو په غزنی کې یو شمېر خلک بیا له لارو شکایت لري. لومړی د غزنی موضوع. د غزنی ولایت اوسیدونکي او په تیره بیا موټر چلوونکي شکایت لري چې سړکونه خورا خراب دي. دوی غوښتنه کوي چې له دې ولایت څخه تیر شوي سړکونه ولسوالیو ته تللې لارې دي ورغول شي. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاری بیا وایي د وسلوالو طالبانو ناامنۍ تهدیدونه د دې سبب کیږي چې د سړکونه بیرته ترمیم نشي، ځکه چې وسلوال طالبان په ډیرو مواردو کې د سړک د جوړېدو مخه نیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور وبري.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت تیریدونکو لوی لارو موټر چلوونکو وای په دغه ولایت کې د خامه سړکونو لامل ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر راایستلی دی او وایي خراب ولارو له ژونده بېزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بېزار کړی دی، داسې په تنګ چې 50 متره کې څه یو جامپ بیا بریک ورته نیسي بیا به اکسلیټر ورکوي، اوریز یې ډېر وي د ژوند نه بېزار کړی دی سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر په ټول بک سکرین چانه چوي د خرابو لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابره لار اوږده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي، چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکو له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لویه لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډېر په تکلیف د جپلچکانو نه ډېر په تکلیف یو لږ نه په تکلیف چې بس دغه لاره جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی د یک ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب سوی ده، لبینه تللی ده، هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ سي او خدای دې امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یوې خواته د غزنی اوسیدونکو د دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورټ وزارت سرپرست وزیر یما یاري د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامني او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلی دی. په لومړي سر کې خو د بودیجې موضوع ده، بودیجه ورته تشخیصیږي یا د حکومت له خزانې څخه او یا هم د هغه ډونرانو لخوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په موخې مرستې کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لویه لاره موږ او تاسو وینو دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي. سروې هم سوی، ډیزاین سوی هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی. دا قرارداد یې یو کال وخت تیر سوی دی، خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولی سي.
و هم اوریدل چې په غزنی کې د سړکونو له خرابوالي خلک شکایت لري. د کندهار ښار یو شمېر اوسیدونکي د ځینو پولیسو له چلند شکایت لري. دوی وایي پولیس یې د تلاشۍ په مهال ځوروي. د کندهار د امنیه قمندانۍ مسؤلان د خلکو دا ادعاوې ردوي او وایي تر اوسه چا ورته په دې اړه کوم شکایت نه دی کړی. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
په کندهار ښار کې د امنیت ځواکونو لخوا ګام په ګام تلاشي د سړي زړه خوري. د کندهار ښار اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان د دغې چارې څخه سر ټکوي او وایي پولیس یې د تلاشي پر وخت ځوروي.
د کور څخه د کار پر لور روان وم، امنیتي منصوبینو په چیک پوینټ کې راغلم چې ودرولم. د ټولو خبرو څخه مخکې زما پر مخ باندې دسمال و، عینکې مې کړې ولې، خو ځان مې داسې د ترهګر غوندې هم نه و جوړ کړی. یو محصل غوندې معلومېدلم، د نازک دسمال مې په غاړه کې و، د هر څه د مخه څخه بس دسمال زما په غاړه کې پراته و.
دغه راز یو شمېر هغه مسافر چې د هلمند څخه کندهار ته راځي ادعا کوي چې د میرویس مینې په ساحه کې د پولیسو لخوا ځورول کېږي او پیسې ځینې اخیستل کېږي.
کندهار ته نه رسیده د پنجوایی اوله پوسټو پر دې ځای راکښته کړلم. که نور افغانان هم کښته کړي و، هغه سره هم تلاشي کوله. که د چا ژوره غټه وه، که د چا لنګوټه پیچلې وه، او که چا په تلیفون کې ناتو، که د چا په تلیفون کې د لنګوټې سره کس و، دا خلک دوی راګرځوله. په هغو کې یو نفر زه وم چې زه راتا کړلم او زما سره یې تلاشي وکړه. شی نه و، تلیفون یې راته واخیستې. په تلیفون کې زما یو عکس د لنګوټې سره و. بیا راته ویل ته طالب یې، ما وروره لنګوټه سره مې عکس اخیستی، طالب نه یم. بیا ویل نه، موږ ستاسو پیسې غواړو. ما ورته ویل مهرباني، بارې راته ویل په ځوانۍ راکه. مسلمان تو سید سودر کم 200 افغانۍ ورکړلې.
دغه راز یو شمیر نور کسان بیا د کورونو د جوړولو پر مهال د پولیس لوري د پیسو اخیستلو او ځورولو په اړه شکایت لري. د کندهار ښار د شپږمی امنیتي اوزې یو اوسیدونکی چې د کور د دیوال د جوړولو پر مهال پولیسو ځورولی او پیسې ترې اخیستې، د ګلالي په مستعار نوم ازادي راډیو ته وویل:
داسې و چې زموږ د کور یو دیوال و، دا مو پورته کوي په ژمي کې، دغه بارانو یو څه سره کښنولی و نړېدی، نو موږ غوښتل چې دا نه وی کو. کله چې مو دا دیوال وهی نو عسکر راغلل په موټر کې چې تاسې ولې دا دیوال وهی، دا د چا په اجازه وهی؟ موږ ورته وویل چې درې ګزی مو پرېښدې، دېرش حوالې اجازه مو اخیستې ده، خو هغه نه منله چې یا کار مو ودروي او زموږ څخه زموږ سامان، هغه د کار سامان یې ټوله واخیستې یوړي. بیا موږ پسې واړلو، خو ډېرې زارۍ مو ورته وکړې. اخره زموږ څخه 1000 افغانۍ واخیستلې او دا کار یې موږ ته راپرېښوي.
په عین وخت کې د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی د خلکو د هداوي ردوي او وایي چې په دې اړه ورته تر اوسه د هیچا شکایت نه دی رسېدلی. بارکزی پر خلکو غږ کوي چې د پولیسو د ناسم چلند په وخت کې د امنیه قمندانۍ د ځانګړو شمیرو سره اړیکې ونیسي.
موږ قمندانۍ ته هیڅوک هیچا تر اوسه شکایت په دې اړه نه دی کړی، نه د خټو په اړه کړی دی، نه د نورو پولیس د زورونو په اړه کړی. موږ په بار بار ویل چې زموږ امنیه قمندانۍ خپل رسمي نمبرونه لري چې هر څوک آزادانه کولی سي چې یا پولیس کوم ځای کې چاته مشکل جوړي یا زوروي کولی سي چې هغه ته په آزاد ډول سره زنګ ووهي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دوی د خلکو سره د ښه چلند لپاره د پولیسو ځانګړې کتې روزلي چې د شاه تر څنګ په ولسوالیو کې دندې ترسره کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ولاسلا افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ګڼې تبصرې خپرې شوې دي. د جاپان منشي ورځپاڼې لیکلي چې د تیتسو ناکامورا چې ګڼو خلکو کاکا مراد باله وژل کېدو، ډېر افغانان سخت خواشینی کړي دي. د ورځپاڼې د لیکنې په دوام کې لولو: سلګونو تنو په ټولنیزو شبکو کې د ډاکټر ناکامورا په وژلو غوسه ښکاره کړې ده. په یو فیسبوکی پوسټ کې چې د ناکامورا لکشل شوی انزور سره خپور شوی، لیکل شوی چې ناکامورا مشوه بخشي چې تاسو مو ونه ساتلی شوی. د جاپان جی جی پریس ویپانې هم د ناکامورا په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی چې دری اویا کلن ډاکټر ناکامورا په دې مشهور و چې په افغانستان کې د اوبه لګونې ښه سیستم جوړ کړی و. ویبپاڼې د اوبه خور د متخصص تیتسو یا توکو ناګا په قول لیکلي چې تیتسو ناکامورا ته یې د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې روزنه ورکړې وه. دو اویا کلن توکو ناګای هم دا راز ویلي چې تیره میاشتې له ډاکټر ناکامورا سره د افغانستان لپاره د هغه د شل کلن پلان په اړه خبرې کړې وې. دغه جاپاني متخصص ویلي چې د ناکامورا وژل کېدو ډېر نهیلې کړی دی. د هم ویلي چې نه پوهیږي څه ووایي. د ناکامورا مړی پرون په کابل کې له ځانګړو مراسمو او تشریفاتو وروسته خپل زیږنځای جاپان ته یوړل شو. د د تابوت د افغانستان پر ملي بیرغ پوښل شوی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې چې د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی و، وویل د ناکامورا قاتلان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي. نامعلومو وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا د سپرلۍ پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ناکامورا ساتونکي او موټر چلوونکی هم وغوښل شول. د دسمبر اتمه د روسیا او بلاروس د ادغام د تړون شلمه کالیزه ده. دواړو هیوادونو په 1990 میلادي کال کې په خپلو کې د مدغم کېدو تړون لاسلیک کړی و. د تړون د شل کلنې یا د شل کلنې کالیزې په درشل کې پرون سلګونو وګړو د بلاروس په پلازمینه منسک لارو او سړکونو ته راووتل او مظاهره وکړې او له روسیې سره د ادغام پر ضد د شعارونه ورکړل. ډیرو لاریون کوونکو د بلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپای اتحادیه بیرغونه په لاسونو کې نیولي وو. لاریون کوونکي د اکتوبر پر څلور لاره راغون شول ژوندۍ دیوی بلاروس نارې وهلې او له روسیې سره د خپل هیواد د ادغام پر ضد شعارونه ورکړل. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په مینس کې لاریون کوونکي پرون د اکتوبر پر څلور لاره راغونډ شوي وو او ژوندۍ دیوی بلاروس نارې وهلې. هغوی له روسیې سره د خپل هیواد د مدغم کېدو پر ضد نارې وهلې. یو لاریون کوونکي چې د ازادي راډیو خبریال ته ځان دونات معرفي کړی وویل: ما زړه ماتیږي، زما هیواد له نقشې ورکیږي، یوازې د نامه خبره نه ده، زموږ ټول هیواد له منځه ځي او یوه همسایه ته ورکول کیږي. د راپورټونو پر اساس پولیسو ته ویل شوي ول چې د لاریون کوونکو له نیولو دې ډاډه وکړي. لاریون کوونکي په داسې وخت کې لارو او سړکونو ته راووتل چې د بلاروس جمهور رئیس روسیې ته تللی او پرون یې د هغه هیواد له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. دا خبرې د روسیې او بلاروس ترمنځ د 1999 میلادي کال د تړون له شلمې کلیزې سره په یوه وخت کې پیل شوې دي. د تړون پر اساس باید بلاروس له روسیې سره مدغم شي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون په سوچي کې خبریالان ته وویل چې یوازې له روسیې سره په اړیکو کې د مساوات پر اساس ولاړ پرمختګ غواړي. دا وایي موږ لکه څنګه چې ځینې کسانو ویلي د ارزانه ګاز یا تیلو لپاره نوی راغلي، موږ تیار یو چې یو متر مکعب ګاز په $200 واخلو، خو اساسي شرط دا دی چې باید مساوي واوسو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې دواړو خواوو خپلې څېړنې کړې او باید د ادغام د تړون پر اساس پاتې کارونه ترسره کړي. پوتین وویل: زه هیله لرم چې خپلې هڅې به جاري وساتو څو زموږ خلک یووالی محسوس کړي. زما له نظره اقتصادي او ټولنیز وحدت تر هر څه مهم دی. بلاروس د ارزانه تیلو او ګاز او همداراز د خپل اقتصاد د چلولو لپاره له روسیې پر 5 میلیارد کلنۍ سبسایډي متکی دی. د بلاروس اقتصادي سیستم د پخواني شوروي له کلونو پاتې زوړ او تر ډېره حده د حکومت په لاس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس او امریکا ترمنځ روابط په وروستیو کې د شکېدو پر خوا روان ول. دواړو هیوادونو تر 12 کلنې وقفې وروسته په سپتمبر کې اعلان کړی و چې سفیران به سره تبادله کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
همدارس ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د 1903 شمیرې لري راستول کیږي د اوسنۍ رادیو په بیلابیلو خبرونو کې لولو. نو هیله ده چې د هرې موضوع په اړه، خصوصا د خپل سیمې د ستونزو او مسایلو په اړه مشتاق پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغام له دې طریقه له چارواکو نورو هیوادوالو سره شریکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
لال میر ناصری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي: د ډاکټر ناکامورا مړینه د بیا رغونې لپاره غټه ضایعه ده او د جاپان له هیواد څخه ډیره مننه چې افغانانو ته په داسې بدو حالاتو کې کومک کړی دی. نوریه د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکي: د ناکامورا په اړه زما نظر دا دی چې یو اتل او یادې باید تل پاتې وي. سمیع الله د کندهار له میوند لیکي: په میوند ولسوالۍ کې زیات ماشومان بې درسه پاتې دي، باید افغان حکومت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه لیکي: وایي موږ د سولې خبرو ته بیا هم خوشاله یو. سعید احمد عمری د کندهار څخه لیکي: و ډیر خوشاله يم چې د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي دي: د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د شی پایلې په هیله یو. البته د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې نه دي، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې نه دي، بلکې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دي. بل اردون که عبدالواحد مدقیق لوگر علی که وای مش خوشبینه یو چه دازل بمو رسول خبری په هیواد که ده دائمی سولی او امن سبب شه. نور احمد علی کوزی ده هلمند ولایت علی کلی دی وای ده هلمند ولسونه پا هلمند ولایت که ده عملیات و غشتون که دی او باید جر تر جره عملیات پیل شی ترچو سقوط ولسوالی بیرته ده افانزواکونو تر کنترولانده راشی. لالمیر ناصری په یو بل پیغام کې لیکلی دی چې د هلمند په ولایت کې که د اوبو بندونه جوړ شي په میلیونونه خلک به په غنمو مړه شي او افغانستان به په خپلو پښو ودرېږي. لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس چې 8:00 او برابر 10 دقیقې دي، پام وکړئ د دې ساعت لاندو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر وایي چې امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته جوته شوې چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ښار جوړولو او مځکو په وزارت کې دندو ته باید اساسي بیاکتنه وشي. ښاغلی غنی پرون ماښام د دې وزارت له سرپرست سره خبرې وکړې او لس ورځې وخت یې ورکړ چې د خپلو پروشو د اغېزمنتیا په اړه راپور ورته وړاندې کړي. د فراه ولایت د پښتکو ولسوالۍ یو شمېر خلک وایي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشتو او خراب امنیتي وضعیت له امله 2000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. هغوی ویلي چې په نږدې دشتو کې په خورا بد وضعیت کې پراته دي. د آزادي اروپا او آزادي راډیو مشر جیمی فلای ویلي چې نړیوالې رسنۍ په ایران کې پر بهرنیو خبریالانو او خبری رسنیو بندیز او پر انټرنیټ د وضع شوي محدودیت له امله خلکو ته د بې پرې او دقیقو معلوماتو د رسولو په برخه کې له پیښ شوي خنډ څخه اندېښنه لري. سلګونه کسان پرون شنبه د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لارو او سړکونو ته راووتل او له روسیې سره د ادغام د پلان پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو د بیلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپایي اتحادیې بیرغونه پورته کړي وو. د سختریزو یو ترک لګون کې ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې درې تنه و وژل په انټرنیټ کې د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد کړی وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن نقل قول خپور کړی وو. او په ملګرو ملتو کې د شمالي کوریا سفیر ویلي په کوریاګانو کې د اتمي وسلو د لمنځه تلو مسأله له امریکا سره په بحث کې شامل نه ده. د ساتي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدلی شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ به د هغو ځوانانو په شکایتونو خبرې وکړو چې وایي د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکول کیږي.
زه ډېر وګرځېدلم چې زه کار پیدا کړم، زه ونه توانېدم په دې باندې.
متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونونو فارغېږي دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کوي.
دولتي او خصوصي ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟
لس کال اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کلی تکرار کړی.
سړی باید وګوري چې دا بادي چې کار پیدا کی ولې پیدا کی، دا بادي نه پیدا کی.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړی زه رویا مادومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هوا دې را اوروي.
په په افغانستان کې ډیر ځوانان دندې نه لري او وزګار ګرځي. یو علت دوی دا ګڼي چې د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر د کار فرصت نه ورکول کیږي. دوی وایي سره له دې چې د پوهنتون اسناد هم ورسره وي، خو د کاري تجربې نه درلودل دوی کلونه کلونه په کور کې نه وي. محمد شعیب افغان هغه ځوان دی چې د دندې په پیدا کولو پسې ډېره خواري کړې، خو وایي څه یې لاسته ورنغلل.
زه ډېر وګرځېدلم چې زه کار پیدا کړم، زه وظیفه پیدا کړم، زه نور مخته ولاړ سم. زه ونه توانېدم په دې باندې سې ما ته څوک چانس راکړي، نو بالاخره زه راغلم. بس شخصي کاروبار باندې مې شروع کړل چې دا هم ډېر په ضعیف حالت کې ده، او دغه ډېره لویه ستونزه ده چې یو ځوان ته د کاري زمینه مساعده نه سي، هغه کار ونه کړي، نو دی به د کاري تجربه له کومه کې. نو غوښتنه مې دا ده چې دغو کومو شرکتونو یا دولتي پوسټونو نه ستاسو ځوانانو ته چانس ورکړي چې دوی خپل ځان وازمایي، دوی چې کارو کې تجربه به ترلاسه کړي، دوی تجربه له کومه کې.
د کابل اوسیدونکی ګلولي آرین وایي دا چې نن سبا ډیر ځوانان وزګار دي او په وړاندې کاري فرصتونه کم دي، ځکه خو دولتي او خصوصي ادارو د کار شرایط لوړ کړي دي.
تر ټولو لوی عامل د کاري فرصتونو کموالی ده، خصوصا د پور سپاتو ټولنو یا هیوادونو کې کله چې کاري فرصتونه کمی، نو بیا خصوصي پانګوال یا دولتي دندې چې کومې دي، نو هغوی خپل شرایط ډېر لوړ ټاکي. د دې لپاره چې دوی ته د کارکوونکو تقاضا زیاته ده، کاري فرصت کم ده، خلک زیات بې دندې دي، نو دوی ته زیات خلک هڅه کوي چې دغه پوزیشن یا دغه سرته راشي تر څو کار وکړي.
اوس چې کاري تجربه د دندې د پیدا کولو لپاره یو لازمي شرط ګرځېدلی، ډېر ځوانان په دې خاطر چې دنده پیدا کړي له ځانه هم په سی وی کې د کاري تجربې خبره لیکي. د غزنی اوسیدونکی عبدالحق دانش په دې اړه وایي
خلک دې ته مجبوروي چې راځه وایي، لیکن حتی ګوري دې نشته تجربه کړې ده، خیا خو هغه پوتان کې استعداد ورک د تجربه غواړي. نو ډېر ځوانان دې لپاره د خپل استعداد وخی خلکو ته یا غورګان ته نو درواغ مجبوروي. دا هم بیسته د موږ د ارګانونو د موږ د موسسو هر څوک هر ځای کار غواړي، دا د دې په واسطه ځوانان دې درواغو ته مجبوریږي. نو که هغه ځوان سره نوی له پانتونه فارغ سي، کاري تجربه چیرته ترلاسه کړي؟ نو دا درواغ وایي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد وایي دوی که څه هم په حکومتي ادارو کې د ټولو ځوانانو د جذب توان نه لري، خو هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري ډېر کله د لوړو بستونو د ترلاسه کولو هیله په زړه کې پالي.
د ملکي خدماتو بستونه چې دي د ګمارنې ټول هغه لازمې او ضروري موارد چې دي د ملکي خدمتونو د کارکوونکو په قانون کې او طرز العملو کې راغلي دي. هغه بستونه چې اول او دویم بستونه دي، عمومي ریاستونه دي او عادي ریاستونه دي، هغوی ته برسېره پر دې چې باید دوی تحصیل ولري، د افغانستان تذکره د تابعیت ولري او تجربه هم ضرورت ده. نور سطح مدیریت متوسط بستونه دی چې هغه دریم او څلورم بستونه دی چې هغه هم هغه اجرایی فعالیتونه کې تخصصي کارونه کوي، هغه ته بلا شک چې تجربه ضرورت ده. خو هغه مقطع ورودی بستونه چې موږ ورته وایو پنځم او شپږم بستونه چې هر کال د کانکور له طریقه په ټول افغانستان کې آزموینه اخیستل کیږي او خلک د هغوی له طریقه ګمارل کیږي، هغه ته هیڅ تجربه ضرورت نشته. متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونونو فارغیږي دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي. نو د ما هیله دا ده چې ځوانان هغه مراحل باندې ځان پوه کړي او کله چې دوی فارغیږي هغه اول د اول قدم بستونه شروع کړي، پنځم او شپږم، بیا وروسته وروسته دوی تجربه اضافي کړي به کېږي چې ریاستو او عمومي ریاستونو ځان کاندید کړي.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک وایي د هغو ځوانانو په ډله کې چې کاري تجربې نه لري ډېر د لوړو استعدادونو کسان هم شته چې په کار د ادارې هغوی ته د کار کولو یو فرصت ورکړي.
کوم ځوانان چې تازه د لوړو زده کړو فارغېږي کېدای شي په هغوی کې زیاتره کاري تجربه ونه لري، خو د هغوی په منځ کې ژمن، مستعد، لایق، پوه او تکړه کسان متعبان وي. زما په نظر ادارات باید د دغې ځوان انرژي څخه د استفادې لپاره هغوی په دغه خپل امتحاني دوره کې راولي، استخدام یې کړي او له هغوی څخه وګوري، ارزیابي کړي، اجراتي ارزیابي کړي او کارکر دي ارزیابي کړي. که چیرې مناسب و دوی ضرورت یې پوره کولای سوای او د دې وړتیا څخه ادارې صحیح استفاده کولای سوای ښه درښه، او که نه سوای کولای بیا نو لږ وروسته کولای شي اداره په اړه تصمیم ونیسي.
خو د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري او په دې خاطر په دنده پسې لالهاند دي، ښه ده چې د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي.
تجربه که یو څوک لري نو مانند په کار کې ماهر ده، خو اوس وخت لنډه لارې همدا سړی ښه مهارت ولري. که ته ښه مهارت
ولري هر اداره هر اورګان د کتور زین ال تاسو د تجربه پختنه ډیر وخت نه کوي په پرمختللې نړۍ او دغه ټکنالوژي دور کې خلک د ډیر په حساب دغه نور کوي ارزښت نور کوي څوک ډیر تجربه ولري و څومره ماهر ده څومره مهارت ولري مثلا زموږ په افغانستان کې یو غټ مشکل ده چې یو څوک وایي مالس کله مالیمي کړي یا ملس کله په یو اداره کې کار کړي ده لس کله اصلا د کار نه یې کړی د یو کال کار کړی نه کله تکرار کړی نو تکرار تجربه نه ده دا غم یو کار لس وار تکرار کړی ده اوس کدی نوې مهارت ولري که مهارت هم ولري نو د ډېر کومک د سره کوي مهارت تکرار نه ده مهارت ته همیشه ځان لوړوي یو څه زده کوي نوې کوي نور مخته ځي او مهارت په خپله تجربه درته زیږوي نو سړی باید اصلي من به پیدا کړي اصلي سرچینه پسې وګرځي که ته مهارت ون لري بیا نو تجربه درته معیار ټاکل کی
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي
د چویل یو شمیر ادارې په ځوانانو باور نه کوي او د تجربه د نه درلودلو په خاطر دند نه ور کوي او ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له یو مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
پیمان صاحب دا چې ډېر ځوانان وایي په دې خاطر دند نه ورکول کېږي چې کاري تجربه نه لري نو رښتیا هم همدا ستونزه شته که څه بله کیسه ده
ډېره مننه خو خبره دا ده چې موږ نسو کولی چې تنه د پړه یا ملامتیا په نهادونو باندې واچو چې دوی ولې د نوي فارغ شوي محصلین نه استخداموي ځکه چې هر نهاد دوی فرد یا شخص نه استخداموي دوی د افراد و اشخاص و هغه مهارتونه او د هغوی پوهه استخداموي نو که محصل چې نوی فارغي دوی که څه هم د علمي د نقطې نظره بعضې مسایل باندې پوهېږي خو عملي تجربه نه لري چې په اداره کې اکثرا عملي تجربه په کار ده
خپله دولت یا خصوصي ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي یعنی څنګه له ځوانانو سره مرسته کولای شي
پوهنتونونه باید خپل په کریکولم نصابونو کې باید تغییرات راولي دوی خپل نصابونه داسې عیار کړي چې مارکیټ د کار سره باید هماهنګي ولري دوم تحصیلات عالی وزارت باید نهادونو سره په تماس کې اکثرا د کارآموزي یا انټرنشپ پروګرامونه په دولتي ادارات کې شته یا مثلا خصوصي ادارات کې شته خو دغه ادارات کارآموزي برنامه باندې باید کار وشي ځکه چې یو محصل چې صرف منهج دي چې یو کارآموزي دوره پوره کړي دوی سبا سهار دي مازیګر راوځي اما پیدارا کتنه دوی سه کار نه اخیستل کیږي دوی ته کار نه شول کیږي دنه نه دلته باید هم دوی باندې کار وسی یو ش خوانی تکړه مامور شال ته کار کړي دوی سره باید منهج یو مشاور وټاکل سی چې روزانه دوی ته لار او شی کار او شی چې سار مشت کارونه کو مازیګر سره کارونه کو غرمه سره کارونه کو دا پروژه څنګه مختبی ایو اداري مسائل څنګه پر مخ بیول کیږي مکتوبونه سره هم لیکل کیږي مثلا دا مسائل اما په خپل اداره تو کی چې کوم کارآموزی یا انټرنشپ برنامه استه هغه ما توګه نه تدبیر نو د نهادونو د خو هم باید دا کار په پام کې ونیول سي چې دوی په بل کار او موزي برنامه کې شوالي راسي نو دلته یو سهولت را مینته کیږي چې ځوانان پوسی چې مثلا کوم کارونه موجود دي په مارکیټ کې کوم مهارتو ته ضرورت ده بیا دوی کولی شي لار سي خپل په هغه مهارتو باندې کار وکړي چې زده کړي
ځوانان څنګه کولای شي چې مثال د غستون زه حل کی او دوی کې ادارو ته ورزي په دې خطر لدند محروم نشي چې دوی کاری تجربه نه لري
دلته په دې حالت کې اصلا د محصلینو ته کسان ته چې غوړي بل اخر پاینده کی کار دان ته پیدا کی دوی ته پکار ده چې مثلا د پانتون د دوم صنف څخه شروع دوی خپل پر دغه مهارتونو پر روزولو باندې باید دوی پنګا چاونه وکي دوی باید کوشش وکي تنه په دې باندې ځان مهنه حسر ونه ساتي چې دوی مثلا صنف ته لاړ شي د استاد لیکچر ته غوږ نیسي او بیا لاړ شي امتحان ته ظاهر شي یا کارخانه کې وکي دوی باید په اجتماع کې داخل وسی دوی کولی شي رضاکارانه کارونه وکي دوی کولی شي مثلا بعضې مؤسسات ته لاړ شي په ورځ کې دوه ساعته درې ساعته کار وکي بعضې ټولنیز انجمنونه یا نهادون استاد ځوانان نهادون است هغوی سره اړیکه ولري هغوی سره کارونه وکړي دا شان ټول دوی په مهارتونو پوهې باندې اضافه کی او کله چې دوی دې وظیفې لپاره اپلای کی که دوی ته وشي چې ما د پانتون ترڅنګ دا نور کارونه هم کړي دوی منهج دی او فعال او یو ښه کاندید په توګه ظاهریږي بعضې مهارتونه دي لکه د خلاص سوانه یا سی وی لیکل دي چې څنګه ته یو ښه سی وی ولیکې کارموندنه څنګه ترسره کیږي د انټرویو مثلا انټرویو کې سړی څنګه ظاهر سی انټرویو تخنیکونه دي دا شان دي چې دا فعلا په علمي توګه تدریسي ژ اکثرا ځایو کې په کابل کې هم په افغانستان کې مختلف ځایو کې نهادونه شته چې داسې تعلیمات وړاندې کوي او همچنان آنلاین په انټرنیټ کې ډېر مواد شته چې تاسو کولی شئ زده کړئ چې مثلا یو نفر چې دی سی وی لیکي څنګه سی وی ولیکي داسې هم نشته چې ټول ځوانان چې پوهنتون څخه فارغ شي دوی هیڅ کله کار نه پیدا کوي بعضی کار پیدا کوي سړی باید وګوري چې دا بعدې چې کار پیدا کوي ولې پیدا کوي دا بعدې نه پیدا کوي نو تنه تجربه د کاري د سینې کې
چیرې چې ته باید یو ځای کې استخدام سي، تا ته معاش وټاکل سي، بیا ته لاړ سي تجربه ترلاسه کړي. مخکې له دې چې ته دې حد ته ورسې، باید یو حد اقل تجربه ترلاسه کړي، هغه په مختلفو طریقو باندې کولی سړی ترلاسه کړي او بالاخره ځان مهمو پوستو دپاره.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال ښاغلی عزت الله صدیقی، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږه تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت یې نسبتا ښه نه وي، نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش چې تاسو کوئ، هوا چې معلومی، په هغه اساس کارت وایست چې دغه هوا څومره ککړه ده؟
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت ته، هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو، د معلق و ذراتو اندازه تنها درته ښایم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرامه په 1 متر مکعب هوا کې وي. اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې وروپ د 2 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کړي. دغه و چې موږ تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې، د کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو، د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده، اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم وو.
آیا دا معنی چې کابل ښار د نړۍ هغه ککړو ښارونو څخه دی د هوا له درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د 10 ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي، دا ارقام په سیستماتیک توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایئر ویژوال باندې دی، دا ارقام درست نه اخلي. دا ارقام فزیکی دستګاوې دی په کابل کې نه لري. دا دی خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپل هیوادوالو، خپل ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته ووایو چې کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وي دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجه د شپې کې دا هوا همغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر نه هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي، د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بېساري توګه دا ورسره کمېدلی شي.
که په عواملو باندې وغږیږو، عمدهترین عوامل چې هوایې په کابل ښار کې دومره ککړه کړي په تېره د شپې له خوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بېساري توګه په غیر پلاني توګه باندې انکشاف وکړ. په هر خوا کې سرکونه، ښارګوټي، بلندمنزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خوا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ تاسو صنعتي ګازونه د هوا هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چې شته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د ګازاتو د لحاظه ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلقه ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ او تاسې وینو که د لسو دقیقو لار تاسې په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د لسو دقیقو لار وي په څلوېښتو دقیقو کې په یو ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه میشن هغه دود لوګی وزي او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بله موضوع هم د سون توکي دي، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژۍ نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داسې دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګه د ماښام څخه د دې نه ډېره زیاته استفاده کوي. دا هغه مهم او اساسي عوامل د هوا د ککړتیا.
صدیقي صاحب، ځینې راپورونه ته داسې خپاره شوي دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړه شوي دي. دا تاسو منئ؟
دا راپور کوم غم واورېدو په رسنیو کې نشر شو، 20,000 نفر یې وښودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په غوړ ډېر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسي امراض او مرزونو پر رامنځته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسي مرزونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې زیاتېږي، نو ده طبعا چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي. اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه ښودلی وي چې دغومره نفر تر څېړنه لاندې ونیول شول او د دوی وینه ټست شوه او د دوی عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه ګازونه دي او 20,000 نفر تلف شول.
یعنی یو سبب کې
دی، یو سبب یې کېدای شي، بالکل دا موږ منو.
بله صدیقي صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغیو سبب هم کېدای شي لکه څنګه چې تاسو ویل، د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي؟ څه اقدامات هم کړي تر اوسه او څه پلان کې دي؟
د مخنیوي لپاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګه د هوا ککړتیا هم لره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتماپ رئیس جمهور دې ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړو چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پرې وکړو، د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1398 کال د کابینې څخه تایید شو چې په هغو کې دیار له سکتورونه مشخص شوی او تقریبا 15 وزارتونه او دولتي ادارې د دې تطبیق مسولیت لري چې په دې دیار له سکتورونو کې 10 برخه بنوي چې په هغه کې نوی ځای په ځای شوی. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکو یو دو درې تر 15 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژي جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به کولای شي تطبیق یې لکه څنګه چې لازم ده؟
بالکل، دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزې شته، د بودیجې ستونزې شته، د ظرفیتونو ستونزې شته، د امکاناتو ستونزې شته. اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډېرم دې ته کتلی چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دا بودیجه په واک کې ورکړي. خو د دې پلان سره به دغه روانت لږ نور هم ګړندی او چټکی او موږ به حمایه کوو نور هم. همدارنګه د نورو وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپلو بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقي، ستاسو اداره 13 کال کېږي چې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغه یو ستراتیژي او پلان نه و ستاسو تازه جوړ کړي؟ څه مشکل و؟
په دې کې مختلف عوامل دي. یو خو خپله چې دا اداره نوې وه، د اول نه چې را پیدا شو د درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپله په حکومت کې چا نه پیژندله چې د دې به نقش څه وي. په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو، وروسته د هغې نه دوه درې کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول، دوه درې کاله په تشکیل او په دې تیر شول. دغه شپږ اووه کاله چې کېږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده، هغه خپل نقش یې لکه څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح که او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلی. نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتیږي، د چاپیریال ککړتیا زیاتیږي، د دې موضوع اهمیت زیاتیږي، هم په پالیسی سطح باندې، هم د حکومت په سطح باندې، هم د مرستندوی موسسو په سطح باندې، د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده. متاسفانه چې هغه خپل جایګاه په اول کې پیدا نه شوای کړی، هغه وخت چې امکانات هم ډېر وو، پروژې هم ډېرې وې، تجهیزات هم کېدلی شوه چې موږ هغه وخت ډېر لاسته راوړي. متاسفانه چې هغه فرصت هم د لاسه
لنډمهاله اقدامات چې وکولی سي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کمه کړي، هغه څه دي؟
لنډ مهاله موږ لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، ځنې کې لنډ مهاله پیشنهادونه هم جوړ کړي دي، هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته. شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي پکې، همدارنګه د عامه نظم د ترانسپورت د ښار دپاره په دې کې ځنې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي، همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي، قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه په بازار کې گاز شتون ولري. همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو ان شاء الله.
خلک دا غوړي چې حمامونه باید پرې نه خودل سی، خپل سره توګه باندې شارشې وسوځي، بلند منزلو کې زغال سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي، مثلا د خښتو د پخولو په بټیو کې دغه مخول نه نیول کیږي.
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې، دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دېخوا لرل. د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده، ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات یې شته، اجتماعي موضوعات یې شته، ټولنیز مسایل لري. په دې باندې موږ کار پیل کړی دی، موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي. موږ دا چاته نشو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي، ځکه دا د حل لار نه ده، ځکه اقتصاد په ټپه درېږي، ټولنه په ټپه درېږي. د دې سره اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې دپاره تدابیر ونیول شي، که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکوو، د دې بدیل لار څه شی ده؟ نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولی شو؟ فلتر سیستم څنګه ورته لګولی شو؟ که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو، موږ کولی شو چې د دې جواز لغوه کړو، جریمه یې کړو، عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کړو، د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو. په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډېر جدي کار پې باندې روان.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې په تیره په کابل ښار کې چې هوایې ډېره ککړه سوې ده، هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي؟
زما پیام درنو ښاریانو ته، هیوادوالو ته دا دی، هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي غو وخیم حالت ته رسیږي، د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي، د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې لپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي، او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي، هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی، کولی شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي، د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هم هیله دا ده، هغه چې بلند منزلونه لري کولی شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډېر اندکه سرمایه‌ګذاري وکړي، او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دوی ته هم پاملرنه وکړي، تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو، دا به د یوې ادارې دپاره ډېر ستونزمن وي.
ډېره مننه صدیقي،
تشکر، مننه ستاسو.
پسر لے ہر طرف تاثر گلاب